د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرا لمومند د خبرونو بیان مجید بابر زموږ تخنیکی همکارې نادرې سلامونه ومني کله لرم چې روغ جوړ وستي وبښوي د ګرمي 12 بجې په دې خبري غړې کې یو شمیر موضوعات لرو د بدمنې پیښو په اړه راپورونه لرو د غراز سیاسي حالات د پاکستان پر هغه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته چې تاسو ترې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
مشیر د مشال د خبرونو سرټکی په 13 دوه ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لس امنیتي سرتیري وژل شي او 25 زیات نور کسان ژوبل دي. یو شمیر سیاسي مشرانو د جنوبي وزیرستان ځایي فعالانو د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. دولتي رسنو د اپریل په 10 راپور ورکړ چې د ایران پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو لپاره د سختو سزاګانو وړاندیز منظور کړ. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په 13 دوه ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لس امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 زیات نور کسان ژوبل دي. د پولیسو چارواکو په خبره تیر ماښام د کوټې په کنداري بازار کې بمی چاودنې د دوو پولیس سرتیرو په ګډون څلور کسان ووژل او نور لس نور یې ژوبل کړل. د کوټې د پولیسو مشر SSP زهیب محسن د چاودنې د نوعیت په اړه وویل چې د لومړۍ پلټنو څخه معلومیږي چې چاودیدونکي مواد په یو موټرسایکل کې پټ کړل شوي وو. د دغه چاودنې ذمواري بلوس لیبریشن آرمي وسلوال ډلې منلې ده. په یوه بله پیښه کې د کوټې د سریاب پولیس ټانی د SHO پر ګاډي ناسرګندو کسانو لاسي بمی برید کړی چې پکې څلور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا د خوزدار په سوراب سیمه کې د خوزدار د کمشنر داود خلجي د قافلې یو موټر د پیښې ښکار شوی چې پکې څلور لویز والا مړه او درې نور ټپیان شوي دي. په پیښه کې د قلات کمشنر ته زیان نه دی رسیدلی. د اپریل په 9 نیټه د کوټې په کوجلاخ سیمه کې د ناسرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې دوه پولیس والا هم وژل شوي وو. یو شمیر سیاسي مشرانو د جنوبي وزیرستان ځایي فعالانو د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. تیر ورځ د پارلمان په ګډه غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د وسلوالو پر ضد پخوانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې په خاصه توګه د وزیرستان په عمومي توګه د زمشو ضلعو ولس په اقتصادي او ټولنې د توګه تباه شوی دی او باید نور د عملیاتو په نامه ولس ونه ځورول شي. دا راز په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر رحمت شاه مسید مشال لري ته وویل چې د ممکن پودی عملیاتو په نتیجه کې ولس بیا کډواله ته تیار نه دي.
د اپریشن جمع کیږي دا خوډره د افسوس خبره دو چې تنزل اسکولا وزیرستان په دغه نو مورته خالی پوته سو کورینا لانګسول بازورینا لانګسول عوام مرسخ اونن بیا هغه خبره کوي.
دارر د عوامي نشل ګوند ملي جمهوریت غورځنګ او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم یو وار بیا د وسلوالو پر ضد پراخ عملیاتو مخالفت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اپریل په 1 وویل چې د وسلوالو ډلو پر ضد یې د کوټلو عملیاتو کولو منظوري ورکړې ده، خو د دې عملیاتو څرنګوالی او سیمه یې نه ده په ډاګه کړې. حکومت تیر ورځ د پارلمان په ګډه غونډه کې د سترې محکمې د ضابطه اخلاق او د ستر قاضي د اختیاراتو په اړه قانوني بل د ځینو ترمیمونو سره منظور کړ. دا بل په داسې حال کې د قانون وفاقي وزیر اعظم ندیر تاره ډیوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو چې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړو احتجاجي شعارونه ورکول. دا بل چې سوره د مخکې هم د دواړو ایوانونو لخوا منظور شوی و، ولسمشر عارف علوي ته د لاسلیک کولو لپاره استول شوی و، خو د ولسمشر علوي لخوا لاسلیک نه شو بیرته راستون شو. د اساسي قانون له مخې د دغه بل مساوده به یو ځل بیا ولسمشر ته د لاسلیک کولو لپاره استول کیږي او که په لسو ورځو کې لاسلیک نه کړي نو بیا به خپل دا قانون عملي شي. د سند او پنجاب صوبې په پولا کچنو سیمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی دي. د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر 13 شپه د اپریل په 10 د دې عملیاتو په اړه مشال لري تو ویل د غلو پر ضد د پراخ عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شاباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. د نوموړي په خبره د پولیسو ترڅنګ رینجر ځواکونه هم په دې عملیاتو کې برخه اخلي. او رښتې خبر دا چې دولتي رسنو د اپریل په لسم راپور ورکړ چې د ایران پارلمان د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو لپاره د سختو سزاګانو وړاندې منظور کړ او دا بدلونونه به په څو میاشتو کې د رایو له امله د قانون برخه شي. ایران راپور ورکړ چې په پارلمان کې بحثونه د دې له عمل شول چې خوځو ته د زیان رسولو مخنیوي او د ناوړه چلند پر وړاندې د دوی د خوندیتوب ښه کولو په اړه د عمومي اصولو مسوده منظوره شي. دا اقدام شاوخوا اوه میاشتې وروسته له هغه کیږي چې د پولیسو په حراست کې د محسا امینی د وجنې نه پس لارجنونه پیل شول. د مشال د خبرونو پای
اردن کو دا موجن بابا ستاسو خبرونه وړاندې کول. تاسو زمک پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په بلوچستان کې د بدنې پر پیښو د سیمې اوسیدونکو اندېښنه ښودلې.
موږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې دا ستاسو ادارې دا ستاسو پولیس انتظامیه دا خلک څه کوي چې دا چاودنې پکې کیږي.
او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات نه مني.
نیز نه دا جنگ مانی او نه دا جنگ دای دا د ډالرې د ګټلې د پورا دایو گیم راوون دای.
او د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر بل منځوري ورکړل شوی. د په اړه یو کار پوای
دا چې کوم بنچز جوړیږي کوم څه موټو غشت لیکيږي نو دا به سپریم کورټ چې کوم چیف جسټس دی به یوازې نه اخته بلکې دا به نورو ججار مشاوره سره غشت لیکيږي.
نور هم شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سروس. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع په تیرو دوه ورځو کې د بلوچستان په مرکز کوټ او د سوبې په بیلابیلو برخو کې په مختلفو پیښو کې شپږ پولیس او څلور د لیبی ځواک سرتیري وژل شوي. په دغو پیښو کې له 15 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. تیر مازدیګر په کوټه کې په لومړۍ پیښه کې د شوي بمی برید له امله د دو پولیس والاو په ګډون څلور کسان وژل شوي او 19 زخمیان دي. په زخمیانو کې د ځینو حالت ښه نه دی. د ترګری ضد پولیسو د ناڅرګند کسانو ضد مقدمه درج کړي. بلوچ وسله والې ډلې په کندهاري بازار کې د چاودنې ذمواري منلې. البته د نورو پیښو په اړه لا هم چا ذمواري نه ده منلې. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ شهر په مرکزی برخه یعنی کندهاري بازار کې د اپریل په 10 نیټه د روزمات څخه څګړې لمخه د سیوی بم چاودنې په نتیجه کې د زخمیانو شمیره 19 ته رسیدلې ده. په دې چاودنې کې د یو ماشوم او دوه پولیسو والاو په ګډون څلور کسان مړه شوي وو. د چاودنې وروسته مړي او زخمیان سمدلاسه د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي وو. تیر شپه ناوخته د مشالی ډو سره په خبرو کې د سیول هسپتال کوټ ویان ډاکټر وسیم بیگ وویل چې په موړ کې یو مېرمن او یو کم عمر الکم شامل دي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د کورنۍ چارو د مرستیال سکتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي نو هغه مشالی ډو ته وویل چې په دې پیښه کې د اتو زخمیانو وضع سمنه ده خو لس زخمیان د خطر څخه وتلي دي. د نوموړي په وینا چې صوبایي حکومت د زخمیانو د علاج معالجې په خاطر ټول انتظامات تر سره کړی دي چې مخه په عجله توګه زخمیانو ته طبي مرستې رسول دي. بل پلو ته د کندهاري بازار د چاودنې په لټنې روان دي. په کوم کې چې د پولیس سره سره سردي عسکرو جګپوړي چارواک ترڅنګ د بم ډیسپوزل سکواډ کارپوهان برخه اخلي. په دې ترڅ کې د کوټي د پولیسو مشر اس اس پی زویب محسن ویلي دي چې د لومړني پلټون څخه داسې بریشي لکه چې د ناڅرګندو کسان له لوري په موټر سایکل کې چاودېدونکو مواد پټ کړل شوي وو چې له امله د پولیسو یو موټر ته نږدې چاودنه وسوه او په نتیجه کې نه هیوازي په لوی کچه مرګ او ژوبله اوښته ده بلکې د پولیسو ترڅنګ وزینو موټرانو موټرسایکلانو او شاوخوا دوکانو ته هم زیان اړولې دي. بل پلو ته د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی له لوري د پرونی ورځې د چاودنې په اړه د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوې ده خو څوک یې نه دی نیولی. البته د بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای لخوا د کندهاري بازار د چاودنې ذمېداري قبله شوې ده. د کنداری بازار پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو لخوا سخته خواشنی ښکاره سوې ده او ویلي دي چې دا د ترګري یو ښکاره پیښه ده چې موخه د صوبې امنیت پرانول دی. په کوټه کې په خپور سوي یو بیان کې اعلی وزیر پولیسو ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کوټه کې ډېری دوکاندارانو او تجارو هم د پرونی ورځې پر چاودنه خواشنی ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د سوداګرو د اتحادې مشر رحیم آغا وویل:
موږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې دا ستاسو ادارې، دا ستاسو پولیس، انتظامیه دا خلک څه کوي چې دا اوس روزان د اخترم را روان دی په ښار کې راشومې ماشومان زنانې سپین ژیرې دنیا راوتلي بازار را خپل د اختر خریداري کې بوخت وي او داسې چاودنې پکې کېږي. یقینا هم دا زموږ د ښار دپاره ډېره د افسوس خبره ده او زموږ د ښار کاروبار د دې څخه یقینا هم د تباهي خواته
دا ډول د کوټ پر سریاب سړک و بلوچستان پوهنتون ته څېرمه د سریاب پولیسو د تاڼې د ایس ایچ او پر ګاډۍ باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله یې څلور کسان ټپیان سوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټ وسیول هسپتال ته را رسولی دي چیرې چې د هسپتال ویان وسیم بیک په وینا د څلور واړو زخمیانو وزه د خطر څخه وتلې ده. هغلته د خوزدار په سوراب سیمه کې کلا د کمشنر داود خلجی د قافلې یو موټر د سړک د پیښ سره مخ شوې دي چې له امله څلور لویزواله مړه او درې نور ټپیان سوي دي. د چارواک په وینا چې دا پیښه برایش په هغه وخت وسوه کله چې د کلات کمشنر د خوزدار څخه د کوټ په لور په یو قافله کې روان وو چې ناڅاپه د قافلې او موټر پر سړک ولاړ د یو کنټینر سره ونښتی. د سوراب د پولیسو مشر منیر عالم جتک بلوز په وینا چې پیښه و سوراب ته نږدې پر کوټه کراچی لوی سړک باندې رامنځته شوې ده، خو په دې پیښه کې د کلات و کمشنر داود خلجی ته څه زیان نه دی رسیدلی. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د اپریل په نهمه نیټه د کوټ په کوچلاغ سیمه کې د نڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې دوه پولیسوالا وژل شوي وو او دا ډول په تیر څلورویشت ساعتو کې په بیلابیلو پیښو کې د څلورو پولیسوالاو په ګډون شپږ کسان په کوټې ضلع کې مړه او په صوبه کې د پنځه ویشت څخه زیات کسان ټپیان شوي دي.
یوب ترین وو تاسو ته یې رپور درکوو په بلوچستان کې د بدمنۍ د پیښو په اړه باندې. وزو جنوبی وزیرستان ته، جنوبی وزیرستان اوسیدونکو مشال ایډو ته ویلي چې په سیمه کې په روانه بدمنۍ باندې دوی اندېښنې لري او دوی د پاکستاني چارواکو غوښتنه کوي چې د وسلوالو پر خلاف دې هدفي پوځي عملیات وکړي، نه چې بشپړ عملیات. دوی وایي حکومت ته داسې عملیات وکړي چې دوی په سیمه پر خودو مجبور نشي. بلخو د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډو ته ویل چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې. نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
په دغې براکشې د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسید ویایي
چې په وزیرستان کښې د څه مندراسا حالات سره ډېر کړکېچان دی. طالبان بریزینه کوي او کله پاکستان فوج بریزینه پې کوي. میږو دایي چې کوم طالبان دي دا د پاکستان فوج ریاست په خپله راوستلي دي. د دې مشر فیض امید یې دغه راوستلي دي چې د مذاکرات په نومه باندې او نن کادې سره ولي کا سره ویژني. خو میږ په دې کښې کور نه ولري. خوب د میږ حوام ته چې که څه نقصان وو د دغه وو میز انشاءالله مزمت هکاوی او بل د اپریشن جمع کیږي. دا خو ډیره د افسوس خبره ده چې پنځلا سکولا وزیرستان په دغه نو مورته خالی پوته شو. کورینا لانکسول بازوري نا لانکسول عوام مرسخ اونن بیا هغه خبره کوي. میز نه دا جنگ مانی او نه دا جنگ دای دا د ډالر د غټل د پورا دایو گیم راوون دای د میز د پښتون تفوز مومنت یو ورکر زم دای چې میز د خپل سینې پیپری کی خود تا وو میز اجازات ونه کیا.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع عوامي نیشنل ګوند او اولسي پاسون یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د وسلوالو په خلاف پوځي عملیات د پورا خلق پلا سیما پرشولې ته تیار نه دي.
په وزیر وزیرستان یا یو وردا خبرې کیږي چې پرشنینه کیږي چې هغه دی خالی کې دازي خالی کې نشه ده هرې نه چې دای په حالات کې څنګه پرشن کرای شي چې په کوم حالات کې څوک په علاقہ کې نه وي خود وزیرستان کوم ان شاء الله د علماء کرام د ملکونه د سیاسي خلک د سیو سوسایټي 1.8 ایجنډا دغه دادو چې نش په لته سره در په درګر ځاول ته نظر کوي چې بدانن صاحب منګای دور کې چې د نش پر سره د عزت کوي نو د وزیرستان بادشاہ بادشاہ نر سزا زور ور مشر کړه دا په تیر کې نیډو په دغه نامړه کې خو نه جوړ اجرات کنه کې د خپل علاقو خالی نه کی دا خوره د نش دغه مشه چې په خیرات کې نه درو کړی دی په وزیرستان کې بالکل د سستی نه وخلې دی وخت د شاګ دان یو وکړه اسلامندې پابندي وا خو وز بیا یو په صدا کې چې دار اسلو په کورینا کې چې سره نه ویل کې په بازار کې چې نمایش شېره دی نش دا یی چې اسلامندې دا بالکل پابندي ولا کوي
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان کې پوځي عملیات او په وانا بازار کې په وسله ګرځولې بندیز په باراکشه د پولیسو مشر شبیر حسین سره تماس ونیولې هغه وویل د سویلی وزیرستان ضلع سیدین کې دا هم وویل چې کا پاکستانی حکومتي چارواکیو د وسلاولو په خلاف پوځي عملیات په وخت د سیمې خلکو ته د وتلو وویل بیا به دوی په لوی احتجاج روس پورے کول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان
مشال لډیو ته وګستې اوردونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو د ملي امنیت کمیټه غونډه کې د ممکنه پوځي عملیاتو په خبرګون کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو خپل اندېښنې څرګندې کړې وای چې وزیرستان یا نور پښتون مېشتو سیمو کې وړاندې هم په وار وار عملیات شوي خو ترګري ختمه نشوه نن باید عام ولس نو د جنگ خشاک جوړ نشي تیر ورځ د پارلمان په ګډه غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د وزیرستان ولس په تیرو لسیزو کې د پوځي عملیاتو له امله سخت اغیزمن شوی دی نو باید حکومت هغه ځای ته ګوته ونیسي چیرته نه چې ترهګري ختمیږي نور تفصیل له عمر وزیر اورو
د تیرې جمعې په ورځ نېشنل سیکیورټي یا ملي امنیت کمیټي په غونډه کې سیول ملیټری مشترکه پریکړه کې وسله والو له منځه وړلو لپاره په 15 ورځو کې نېشنل اکشن پلان بیا پیلولو هوډ څرګند کړ د دې پریکړې پس یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ممکن عملیاتو په خبرګون کې اندېښنې څرګندې کړې د اپریل په 10 د پاکستان پارلیمان په مشترکه غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې وزیرستان کې نور عملیاتو اجازه نه ورکوي وزیر اعظم صاحب تشریف فرما دے ملی امنیت کمیٹی وزیرستان کے دا عملیاتو فیصلہ کرے وزیرستان کے ترنن پورے ہوا معاہدے شوے او یویش پورے عملیات شوی وزیرستان کے فوزی عملیات مونگتا دا منلو وڑ ندی وزیرستان خلق نور ستڑی شوی وزیرستان برباد دے زو وزیر اعظم توایم چ وزیرستان خلق به هیڅ فوزی عملیات قبول نکړي حالت د تعلیم ضرورت ته حالت خلکو ته صحت تعلیم او روزګار ضرورت ته
وهغه کې عوام کو روزګار چاہیے
د شمالي وزیرستان د پارلیمان استاد او ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوډ وای چې د عملیاتو په ځای د وسلوالو منځوړلو لپاره حکومت په خپل پالیسو نظر ثانی وکړي نو ماوړی د خپل ګوند لخوا په یو بل بیان کې هم ویلي چې فوز او حکومت د ولس اعتماد بایللې کسل اپریشنونه هم وکړي ولس په باور نکړي
مذاکرات خبره هم مونږ خپل خبره په جار کړه دا اسمبلی په فلور دغه مخالفت کړو اوس د اپریشنونو کیسه چې کوم دي کوي نو هغه زم ما ټول سټېټمنټس کورونه په اسمبلی په فلور باندې چې موجود دي مونږه مخکمه کوله مخالفت کړو اوس هم مخالفت کړو چې سو پر کلیریټی نه راغلي دا سپورټ د کمزې نه روان دي دا غزي خلاف دي نو څه قدم پورته کوي نه نو دا ځان ته پروفیشنل خو د مخکمه کړی دي دې خبر افغان پالیسی بدلای نو امارت ته چې دې کوم ملګرتیا د دې بدغینه لاس اوچتای نو چې تر سو پر هغه سپورټ د ته جاری دلته دا اسې نمایشي پروفیشنل نه دي نه اس کیسه مګټه نو تر لاسه کیږي
دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان په خپل بیان کې ویلي چې تر څو ترهګر واپس راوستلو او دا غوي سہولت کارانو ته سزا نوي ورکړل شوی او د قانون منګولو ته نوي سپارل شوی د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي چې پښتانه یې بیا خشاک جوړ شي د پاکستان فوج مشر جنرال سید آصف منیر د مارچ په 14 جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلی ول چې په بشپړ ډول د ترهګرۍ تر ختمې دو پورې به وسله والو ضد جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوردونکو د سند او پنجاب صوبو په پولا کچی نومي سیمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی. د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر د دې عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل د غلو پر ضد لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. د پولیسو سره رینجرز واکونه هم په عملیاتو کې برخه اخلي. بلخوا د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن بیا وایي چې د غلو پر ضد عملیاتو کې دوی جدید وسله کاربی او د غراز د ډرون اهم مرسته اخلي. د غلو پر ضد د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې په یاد سیمه کې د مودي رئیس د پیسو لپاره د خلکو تختولې پیښې مخې ته راغلي. پولیسو په وړاندې هم د غلو پر ضد عملیات کړي. آیا دا عملیات به څومره ګټور وي؟ په اړه د کراچۍ نه نیازلی دارا پوره کوي.
د پنجاب صوبې نگرا حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په 10 مشال ریډیو ته وویل د غلو پر ضد د عملیاتو پریکړه ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه او د اپریل په 9 د سنو پنجاب پولیسو په ګډه د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي.
کچے کے علاقے میں نا لوگ یہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر تاوان مانگتے ہیں.
دی وای په کچن میسمه کې غلو خلق تختوی او بیا تر قلنګ یا بتغواړي. د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټي په غونډه کې شوې و. په هغه وخت د پنجاب پولیس په لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج لامل مصروف وو. نو اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي. نو موږ دا پریکړه کړې چې دا عملیات باید یو ځل وشي او هلته پولیس خپل شتون وساتي. عامر میر زیاته کړي چې په دې عملیاتو کې د سن او پنجاب پولیسو سره رینجرز واکونه د بکتر بند ګاډو سره هم برخه اخلي. بلخوا د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن د اپریل په 9 د کچی سیمې دوره کړې او هلته په عملیاتو کې برخه اخیستونکي پولیسو عسکرو افسرانو سره لیدلی. وروسته له هغې خبریالانو سره په خبرو کې آی جی سن ویلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې موږ جدید وسله او د هغوی د معلوماتو لپاره ډرون هم کارول کیږي.
تو هم پوری کوشش یې کر رہے ہیں کہ بھی کوئی ایسا سولوشن نکالے.
دی وای چې موږ پورا هڅه کوو چې د دې مسلې په مستقل توګه حل راوباسو. د دې سیمې د غلو پر ضد په وړاندې هم وخت په وخت عملیات شوی. خدا عملیات لګ بدل دي. دا ځل د پنجاب او سن لخوا په ګډه عملیات کیږي. د سن په دریو ضلعو کې د غلو معلومولو او په ضد کاروي لپاره ډراون هم کارول کیږي. ورسره موږ جدید وسله پولیسو عسکرو ته ورکړی ده. ولی چې زموږ بکتر بند گاڑی چې کله حل تزي نو هغه هم په نخ کوي. د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن زیاته کړي چې دا ځل به د غلو تر ختمېدو پورې عملیات روان وي او پولیس به په یادو سیمو کې خپل شتون ثابتوي او قانون به عملي کوي. د سن او پنجاب په پولا په کچنو می سیمه کې د غلو پر ضد لدی وړاندې هم سو ځله د پولیسو عملیات شوي چې پولیسو پکې غلو د وچلو او هغوی ته د لوی تاوان رسولو دا وکړي. خو بیا هم غله په یادو سیمو کې راښکاره کیږي او د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچي د غلو پر ضد تازه عملیات به څومره ګټور وي؟ په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان وایي چې د کچي غلو ته د لوړ پورو سیاسي او د سیمې خلکو مرستې حاصل دي او سیاسي خلک د کچي غلو د خپل سیاسي او نورو مقاصد لپاره کاروي.
د غلو په ضد چې دا عملیات کم را روان دي، دا دینه مخ کې هم شوې دي او هغه په نتیجه کې یو څو ورځې د پاره من هم قائم شوې ده. خدا مستقل او پایدار حل نه ده. د دې یو وجه دا ده چې په سند او پنجاب په سیمه کې دا کچا چې کم سیمه ویل کیږي، دلته بعضې داسې مشران یا وډېرې دسې دي چې هغه د غلو همکاري کوي، نو هغه خلاف هم څو پورې چې عملیات نه کیږي نو د دې کامیابی ګران راته ښکاري.
د سند او پنجاب پولیسو په کچن میسمه کې د عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاد سیمه کې د مدیر حسی د پیسو لپاره د خلکو د تختون پیښې مخې ته راځي، چې زیاتره خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو، د پاکستان پارلیمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر بل منظوري ورکړل شوی. دغه بل څه ته ویل کیږي دغه به هم تاسو په دې راپور کې واوري، خو دومره د توې مچې هم د دې منظوري هم د پاکستان شریک پارلیمان غونډه کې ورکړل شوی چې په ملک کې دی د صوبایي او قومي اسمبلی انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د پارلیمان په غونډه کې حکومتي اتحادیانو په اشارو کې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر اتیا بندیال د انتخاباتو په اړه پریکړې په وجه اهم په نوموړي نیوکې وکړي، خو د پارلیمان غونډې ته ورغلي د سپریم کورټ یو قاضی فایزی سا د پارلمان غړو د عدالت په اړه تقریرونو سره اتفاق ونه کړو، خو ویل چې د آئین او قانون بالادستی لپاره به دی ولاړ وي. په غونډه کې سینیټر مشتاق د ترګری په اړه پریشنونو پریکړې غندنه وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
دا قانون د منظورۍ لپاره پارلیمان ته د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڑ وړاندې کړو چې پارلیمان کې د ووټونو په اساس په اکثریتي رائے سره منظور شو. یاد دوی چې د دغه قانون مسوده وفاقي کابینه د مارچ په 28مه منزوره کړې وه، او پر هم هغه ورځ د قومي اسمبلی نه هم منزوره کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف غړیو د اپوزیشن په توګه د دې قانون په منزورۍ باندې په پارلیمان کې کلک احتجاج وکړو. د سوموټو نوټس اخیستلو قانون کې به څه بنیادي بدلون راشي؟ قانون پوه اسدالله خان مشال ریډیو ته څه داسې وویل. هم په دغه ورځ پارلیمان د دې منظوري هم ورکړې ده چې په ملک کې د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د دې قانون مسوده د مسلم لیگ نون یو مشر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړه. د دې ایوان خیال دی په ملک کې د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروری دی، نو ځکه دی د ټولو اسمبلیو ټاکنې له آئین سره سمې د نگران حکومت تر خوا لاندې وشي. جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا
لازم ہے
دا منظوری دا هغه قرارداد په منظورولو سره ورکړل شوې ده چې د اپریل پر لسمه نیټه پارلیمان ته وړاندې کړل شوې وو د یادونې وړ دی چې پارلیمان ګډې غونډې نه وړاندې د پارلیمان کوټې کې د آئین ګولډن جوبلی ورځ هم ولمنځله شوه چرته د پارلیمان مشرانو په پاکستان کې د آئین په اړه خبرې وکړې او په اشارو کې یې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر اتابندیال په هغه پریکړه باندې نیوکې وکړې چې کم ترخوا لاندې په پنجاب کې د مئی په 14 انتخاباتو پریکړه کړې ده خو د ګولډن جوبلی په دغه ګډه کې ګډون کړی د سپریم کورټ قاضي فایز اساخ په لوینا کې وویل چې د سیاسي تقریرونو سره اتفاق نه لرم خو د آئین سره کلک ولاړ یم ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رډیو ته غوږستې او لږ شپه کې 2:00 کېدونکې دي مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي لږ د خبرونو لنډیز وره
په تیرو دوه ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې 10 امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 زیات کسان ژوبل شوي د پولیسو چارواکو په خبره تیر ماښام د کوټې په کنداري بازار کې بمی چاودنې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون 4 کسان ووژل او 9 نور یې ژوبل کړل دا راز د کوټې په سریاب تانی ایس ایچ او باندې ناڅرګندو کسانو لاسي بم برید کړی دی چې په 4 کسان ژوبل شوي دي بلخوا د خوزدار په سوراب سیمه کې د خوزدار د کمشنر داوود خلجی قافلې یو موټر د پیښې ښکار شوی چې پکې 4 لویز والا مړه او 3 نور ټپیان دي یو شمیر سیاسي مشرانو د جنوبي وزیرستان ځایي فعالانو د وسلوالو پر ضد د پراخه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی تیر ورځ د پارلیمان په ګډه غونډه کې د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان هم د دغو عملیاتو پر ضد خبرې وکړې بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د پښتون غرونې غورځنګ عوامي نیشنل ګوند ملي جمهوري غورځنګ او یو شمېر نورو ګوندونو مخالفت کړی حکومت تیر ورځ د پارلیمان په ګډه غونډه کې د سترې محکمې د ضابطه اخلاق او د ستر قاضي د اختیاراتو په اړه قانوني بل د ځینو ترمیمونو سره منظور کړ دا بل په داسې حال کې د قانون وفاقي وزیر ادم ندیب تارړی وانت د منظورۍ لپاره وړاندې کړو چې پاکستان تحریک انصاف پارلیماني غړو احتجاجي شعارونه ورکول د سند او پنجاب صوبې په پوله کچن نومې سیمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړي دي د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر امیر میر 13 اپریل په 10 د دې عملیاتو په اړه مشال لري ته وویل د غلو پر ضد د پراخ عملیاتو پریکړه د وزیر ادم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه دولتي رسنو د اپریل په 10 راپور ورکړ چې د ایران پارلیمان د خلکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو لپاره د سختو سزاګانو وړاندیز منظور کړ او دا بدلونونه به په 3 میاشتو کې د راپور د رایو له امله د قانون برخه شي
تو مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو سر ټکی وړاندې کول په دیني مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې رزو دیتا چې د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې د امنیتي تضمینونو غوښتنه کړې ده هغه د غوښتنه نن په وبخي هغه د غوښتنه پرون په پلازمین مینس کې د روسیې له دفاع وزیر سره په لیدنه کې مطرح کړی دا لوکاشنکا ویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره اهمو د امنیتی تضمینونو په اړه غږېدل دي سپیو الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر پر کزی څنګه په حوالہ دا رپورټ جوړ کړی دی
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتی ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي لوکاشنکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتی ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه پر ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشنکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتی ضمانتونو پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول لوکاشنکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له د سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپل خاورې توګه تر دفاع کوي لوکاشنکا زیاته کړه د هغه امنیتی ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو لوکاشنکا او شویګو د پوزي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول دی وي تش په نامه غاډي ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي د بلاروس واکمن ویلي د امګړې زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میش دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغه پوزیانو پر روزنه کې مرسته وکړي د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسي لیارغال هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزون کې هم د روسي عسکرو روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل ګاونډ او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان، اویدیبکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یولس کلنې نجلۍ او د هغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او ویل چې روسیه په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
مشال ډیو ته وګستې سیف الله ستانزي تاسو ته راپور وړاندې کوو.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دوهنیمو بجو،
باډي وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
مشال لډیو ته وګستی او سرزو یو بل راپورتا د خوست په زز میدان ولسوالۍ کې د کرومایټ ډبرو یو کان یا مادن یو کورنی شرکت ته په 15 کلن قرارداد ورکړل شو. په خوست کې د ځایي طالب چارواکو په وینا په دې اوږدمهاله پروژه کې به 200 ځایي کسانو ته د دایمي کار زمینه برابر شي او له دې کانه به په منځني ډول هر کال 2260 ټنه کرومایټ ایستل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قرارداد لمخې د یو ټن کرومیټ ډبرو قیمت 1500 افغانۍ ټاکل شوی چې 200 ځایي خلکو ته به پکې په دایمي ډول د کار کولو زمینه برابره شي. د یاد معدن د استخراجولو قرارداد کریم وردک شرکت ته ورکړل شوی. د یاد شرکت مرستیال انجینر حبیب الرحمن همت مشال رو ته ویل
قرارداد دوه مرحلې لري چې یو یې اکتشافي برخه ده او دوهم یې انکشافي برخه ده. نو کله چې بیا وکتل شي چې معدن څوره سټاک لري، څوره ذخیره لري، وی خپل یو جوفیزیک سروې لرو دلته، دغه نه ورسته بیا گزارش لګل کیږي وزارت او دغه نه ورسته بیا انکشافي بخش شروع کیږي چې بیا به خیر سمو مواد استخراجو او روبه.
د زازی میدان ولسوالۍ د هغې سیمې خلک هم دې کار ته خوښ دي چې د دوی په سیمه کې د کرومیټ ډبرو کان استخراجیږي. د یادې ولسوالۍ د الګاډي قوم اوسیدونکی محمد رفیق چناروایی
دغه پروژه چې ډیره مهمه ده، دا به زموږ دپاره یو فخر یو ویاړ دی چې زموږ ولسوالۍ کې زموږ کلي کې داسې ځای دی. نو دا به زموږ ځوانانو ته د کار زمینه مسایده شي، زموږ ځوانان به کار پکې وکړي، زموږ ځوانان چې دي اوس بیکاره دي.
قومی مشر محمد غفور خان هم وایي په دې کار کې پخوا هم کیندنې کېدی، خدا چې رسمي قرارداد نه و نو ګټه یې کمه وه.
دا مهمه پروژه ده چې ویلې چې خلکو ته کور پیدا شو، چې دا کور موږ ته وشي، غریبانو د هر چا په خپله گزاره پوه شي. ویلې چې دا تیګه غلوړله، داسې خلکو نه شو هغه کولی ټیکا کولی چې هغه موږ ته ټیکا ګاډی وای واخ هر چا کور پشوه وای، دا سامه نه شوه کېده. وچې دولت هغه کړله، بیا دولت چې موږ ته څومره هغه کې وخیله، دا یکسینې موږ ډېر خوښ یو.
د کروما ډبرو څخه په کومو برخو کې ګټه اخیستل کیږي؟ د قانون یو تن انجینر طایف شاه برلاسې په اړه وایي
کرومیټ استعمال چې د فولادو په جوړولو کې د اوسپنې د الیاش په ډول استعمالیږي او د دې تر څنګ هغه سپوږمکۍ چې هوا ته توغول کیږي ایزان سره یوه لمبه شړې دې په خاطر چې هغه کورای منځه لړه نه شي د کورا په کرومیټ ورته پخل کیږي او د دې تر څنګ د اطفایي هغه لباسونه چې د اور وژنې په مرحله کې ځان رسوي یا سپرې دي دا د حرارت ضد دي. نو بیا دغه د کرومیټو نه استفاده کی ادې تر څنګه په تبابت کې د شکر ناروغي د انسولین کنټرول لپاره سی ار یو 15 ازیتو په درلودلو سره دغه د نړیوالې د روغتیا کمیټې لخوا تایید شو.
د معلوماتو لمخې په خوست کې د قانون درې نور قراردادونه هم شوي چې دوی د ګربزو په ځوان شورا کې او یو قرارداد هم د تڼیو په ورژله کې دی. د چارواکو په وینا له ډېرو لویو قانونو پرته چې داخلي شرکتونو سره یې د استخراج ظرفیت نشته او بهرنیو شرکتونو سره یې قرارداد کېږي، عمومي پالیسي داده چې دا ډول قانونه داخلي شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوردونکو، د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لری کېدو په نتیجه کې د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو حکومت راتلو په 9 اپریل شاوخوا یو کال پوره شو. دا چې د کوم اسباب له وجې چې د پاکستان تر کې انصاف په مرکز کې حکومت لری کړل شو، هغه ستونزو ننګونو کې تر کومه حده پی ډی ایم بریالی شوی، دغه راز آیا دوی هیواد او ګرانۍ ځپلی، آیا دوی ګرانۍ ځپلې ولس له ستونزو وستلې او کنه نورې هم د دوی ژوند ګران کړی دی؟ دا هر څه د شبیر رمضان په دې راپور کې ورو.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت خوشا کال پوره شوی دی. دوی په پاکستان تحریک انصاف په حکومت دوی به کال وړاندې چې کله مخالف ډلو کې وو په پاکستان تحریک انصاف ته هغه حکومت باندې دا تورونه لګول چې ملک چلول نه ورځي، بډې رشوتونه هم سیوا شوي دي چې له وجې هیواد د ډېرې ګرانۍ سره مخ شوی دی. امن او امان خراب دی. د ملک معاشي، خارجه او داخله پالیسۍ هم د دوی ناپوهتیا له وجې ډېرې بدې اغېزمنې شوي دي. خو آیا د کال تیرېدو وروسته کله نه چې پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبال کړی دی، دغه ننګونې کمې کړې دي او کنه؟ او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ترا پیښوي هغه تر کومه حده کمې کړې دي؟ نو پیښور کې خبریال او شنونکي رفعت الله اورکزی مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کوم بد حالات وو، د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډیر سنگین شوي دي، لکه هغه کې تقریبا 50% جدي نور اضافه شوي دي. ان کمنګي وان جدي نن ته ګورې هغه د ملک چې دی ریکارډ مهنګۍ دی، یعنی مطلب دا چې عمران خان صاحب پاتې شوی وی دا قیمتونو بند شي، دغه شان خطو لگا هغه پکې څه چینج نشو راوړل، خو له تور خټول په دې حکومت راغلو کنه هغه خو بد شو کنه. هغه خو چې کوم ملک سره زیاتی کړی وو هغه زیاتی غته الټه فائدہ شو، او پی ډی ایم جمعیتونه چې دی دوی ته نقصان شو. نو اوس دوی چې دی یو کال نه بالکل دوی هر فرنٹ باندې چې دی دوی بالکل ناکام دي. آی ایم ایف سره ډیل نه دی شوی، پاکستان کله یو ملک ته سوال کوي، کله سعودیا ته سوال کوي، کله چین ته وای.
نو موړی وای چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او دګرانه حالات دي، نو عمران خان ډیر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي، ځکه چې د لاندې او غریب طبقې ژوند ډیر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ډی ایم بریا نه ترلاسه کړي، خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډیر بری موندلی دی. پیښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې د عمران خان حکومت په اخیری وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه، او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټ ستونزې رامخته شوې، کوم چې دی حکومت په غوړه ډول تر ډېر حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دی یو خارجه پالیسي وه چې کوم د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېر زیاته بدل شوې وه، او ټول دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دی وخت کې نیخ په نیغه د روس کمپ ته لاړو. نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي، خصوصا هغه ملکونه کوم چې ده امریکې هغه ملګري هغه خارجه محاذ باندې په خپله دا ګڼم چې څه نه څه مشکلات دي کابو کړي دي، واپس خپلې مسلې حل کړي دي. خبره دا ده چې څه مشکلات لا اوس هم شته دي، خو د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دې نوي نوي را او دې چې کومې خبرې کولې، نو موږ ویل دا خو دیارلس جماعتونه دي او دې هوټل پاکستان چلولې دي، دا به د عمران خان په مقابله کې دا ملک ډېر خو چلی، خو زه خو په خپله دا ګڼم چې دې ډېر خو نه چلولو.
دغه شنن کې وای چې دا وخت پیډیم حکومت ته یو خوکه معاشي حالات او ترهګرې په شان غټ ننګونې دي. نو ټول غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مې کې د ټاکنو کول دي، کوم چې مرکزی حکومت سو سواره ویل دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمیره روانه ده او بل ملک کې مخ په زیاتېدو ترهګرې پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولی. دغه ډول تېره ورځ مرکزی حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا د منره چې تېر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک تلارې ختم کړو او پی ډی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوسټ سره لخکل جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادي حکومت تورونه لګول لري چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده او د عام ولس ژوند تېرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت دغه تورونه ردوي او دوی د دې ذمہوار دغه خوشا درې نیم کاله حکومت ګڼي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د پاکستان د اوسنی آئین 50 کاله پوره شو. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې په قومي اسمبلی کې یو ځانګړې دستوره اهم شی وه چې پکې د وزیر اعظم په ګډون د څلور وړو صوبو ګورنرانو اهم ګډون کړی وو. پوښتنه دا ده چې دغه آئین په کومو حالاتو کې جوړ شوی وو؟ دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر له قانون پوه میا محب الله کاکا خیل نه د مرکې په محل کې کړې ده. راځه چې په ګډه توګه شو.
آئین پاکستان کې دی 1973 دا د یو شکست خوردا قوم آئینو. هغه وخت کې پاکستان ډیر سیریس شکست خوړلی او میجورټی زموږ چې کوم مسلمانانو موږ نه بیل شوی او موږ ډیر علاقہ بیللې و. زموږ 95,000 فوجان دا د انډیا په قید کې. نو هغه چې هغه پروسس کې پریزنز او وار را له ملک تباش سن سه آئین جوړو.
دا چې تاسو خل خبرو کچیره داسې ملک دو ټوکړي شوی او ډیر خلک بیل شو، هغه وخت سم ماحول د دې نوی آئین جوړولو لپاره
هغه وخت کې ماحول دا و جی. هغه وخت خو آئین نو هغه وخت کې چې دې قوم شکست خوړلیو انډیا مهرباني وکړه چې په مغربي پاکستان باندې رانغه. یعنی پاکستان خو بالکل هغه وخت کې زه په خپل مملکت زموږ فوج نه پس پولیس دوی لګلو بارډر ته هغه یې مرو تختیدل. نو بیا چې کله د سکول نه الکان کالج نه زم تلو ته زه پیرامیډیک په تور تلو ما. نو دا یو شکست خوردا کوم او مارشل لا ریګولیشن لاندې بیا دا دغه چلے د ملک هغه مارشل لا دوران کې دا دغه جوړ شوې دي. یعنی بوټو سر سیمر مارشل لا ایڈوسیټر او ټول پاتو خلک چې مجبورو چې سجوړ کو. نو دوی دا 1972 کې یو ټیمپرری ارزی آئین جوړ ک 1973 کې هغه بیا پوخ ک.
بل تاسو غنی چې یره دا آئین سوزل معطل شو، سوزل کاکا خیل سیب سوزل فوجیان راغ فوجی مشرتابه راغ دا
او جی. او نه هغه چې کوم هغه وخت کې پارلیمنت تاسو وکنه نو دا میجورټی اف دا پارلیمنت خو بنگلاديش کې ختم شو. دلته د بوټو صاحب او داغه الایډ دا کدا مولیان مولیان یو تو دی چې وکنه دی راټول شو دی وای چې به مونږ بادا مونږ به سوورن یو. لکه دیس واز نات ریپرزنټیټیو پارلیمنت.
د پاکستان د اوسنی آئین جوړیدو پرون 50 کاله پوره شو. هم په دغه آئین باندې زبق همکار مجید بابر له قانون پو میا محب الله کاکا خیل سره خبرې کړې.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اردوونکو، د اپریل په لسم په سواد کې د ملکن ډیویژن خلیتون لپاره شپږ ورځنۍ د تربیت ورکشاپ سرته ورسېد چې پکې د وو ضلعو سره تعلق لرونکو د اقلیتي ټولنو ظلمو او پیغلو ته د روزګار ترلاسه کولو لړکې د انټرویو کمپیوټر نه د ګټې اخیستنې ټیسټ ورکولو مقابله امتحان ته تیاری په اړه او نور موضوعاتو تربیت ورکړل شو. تربیت اخیستونکي وایي چې خلیتون لپاره دا یو ځانګړی ورکشاپ او دوی ترې ګټه ترلاسه کړه. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نظام خان په دې راپور کې.
د سواد په پیزاګټ بای پاس کې د صوبای حکومت لیزان او اقلیتی امور محکمې تر سوري لاندې شپږ ورځنۍ تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلې امتحان په اړه د ضلعي انتظامی هغه افسران چې د مقابلې امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سواد، بونیر، شنګلی، دیر او چتران له پنځه اویا زلمي او پیغلې شامل وې. د سیدي شریف نرسنګ کالج زده کوونکي بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، مونږ ته هر داسې شیزونه وښول چې کم زمونږ د ایجوکیشن او اکیډمیک نہ علاوہ منگ دا چکم خو لے کے گی اور ڈیر زیاد منگ دا دینا دا فائدہ واغستہ ڈیر ہر سمنگ دے سے ذکر چ مینورٹیز اپارا اور منگ ڈیر زیاد تھینک فل یو امنگ واڑو چی نور پروگرامس ہم دے سے ارینج سی چی کم خلق پکورونو کی ناسی کالجز تزی خواہ تو دا پتہ نہیں چ مینورٹیز دپارا کم کم اپرچونیٹیز دی کم کم سٹیجز دی آگے دپارا اور ایون روجوا آگے کی بیاہ ہم زمنگ ریفریشمنٹس امنگ ہر سا فیسٹیولس او زا کرسچن کمیونٹی نیم اور زمنگ اختر پہ کہ منگ دوسرا سیلیبریٹ کو
د بونیر کومی کومار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمې ذریعې د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو ظلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګونو نه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګز راکړل او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څونو ماینورټیز دي د هغو د حقوق په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ د ټریننګز په باره کې مونږ له دغه راکړل ټیپسونه راکړل. فائده خو سر مونږ ډېره زیاته وړو چې انٹرویو په باره کې مونږ ته وی سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو ایگزامز دي کم چې کمیشن په ترو راځي مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپیټیټیو ایگزام څونه ضروري. زموږ پښتون سوسایټي ډېر زیات محنت کوونکی سوسایټي ده خو دلته چاته کمپیټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخو ده شوی چې د پیغلو او ظلمو پر راتلونکي وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دو نور خو د دوی ایکسپوجر شته خودو د اپورچونټیز پته نه و. دوی سره د اپورچونټیز نو راغلی چونکه دا فولی فنډډ اوکاف پروجیکټ دی نو دغه شان اپورچونټی دوی نه راغلی. دلته کې زمون سره پسې 75 ماشومان کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو نو پاره کې 90% ټرین هغه کسان چې هغه چرته کې د ټریننګ وسه پوری نه واغسته پاره کې د کانفیډنس کمې او هغه خبرې نشوې کولې. دلته کې ولا مونږه کیپاسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دوی مخکې راشي او دوی هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سواد تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ریډیو ته وویل چې ضلعي انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي.
ګورنمنټ خو همیشه د پره د درنګې سیزونو سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پره کوشش کوي چې د درنګې سوسایټیانو د درنګې چې کوم دی پروګرامات حوصله افزایي وشي. اوس هم چې کوم دی د مونږ دوه درې چې کوم دی اسسټنٹ کمشنر چې ریسنٹلی کوالیفایډ دی هغه سره ریسنٹلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دی هغه بقاعده دغه ټریننګ حسابه او همیشه د پره مونږ دوی ته دا ویلي دي چې سټیمو تاسو داسې اکټیویټیز ارینج کوئ نو ان شاء الله ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي.
تربیت پوره کېدو وروسته تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د بلوچستان حکومت وایي روانه روژه د دې صوبې یو لک کورنیو ته د خوراکي توکو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. د حکومتي چارواکو په خبره تر اوسه یې په لسو ضلعو کې اړینو کورنیو ته راشن ورکړی دی. د صوبې اولس د حکومت دا ګام ستایي خو ورسره یې غوښتنه هم کړې چې خوراکي توکي باید په منصفانه او شفافه توګه وویشل شي. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې.
د کوټ په ګډون د بلوچستان و نور ضلعو ته د روزي په میاس کې د حکومت لخوا د راشن د رسول لړۍ پیل شوې ده. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د اپریل په 9 نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې ده او ویلي دي چې تر اوسه د صوبې ولس ضلعو ته د لس زره څخه زیات رمضان پیکیج لاندې کوم چې د پوینا د ډیپټي کمشنرانو او ځلي انتظامی چارواکو د لاسه په خلکو کې وبېشل سي. د بلوچستان د حکومت ودې ګام ته د کوټ زیاتره غریبو شاریانو هرکلی کړی دی.
دا ډېر ښه خبر دی چې حکومت موږ ته راشن ورکوي. زما 2000 روپۍ تلخا دی په دا اخبار مارکیټ کې چوکیدار یم.
لیکن د منصوبې ډېرې خلک وای حکومت ته پکار و چې د دې کار پر ځای ارزانی جوړ کړي وای، ځکه چې په دې وروستیو کې ګرانی دومره زیاته سوې ده چې هر څه د خلکو تر وس وتلی دي. په دې ترڅ کې د پامیر کنزومر سوسایټي یا د رانیونکو د اتحادیې مشر نظر بړی چې د اپریل په 10 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ډپټي کمشنرانو د لاسه په بېوزلو خلکو کې خوراکي توکي بېشل د درغلۍ یوه بله لاره پرانستل دي.
دا صرف د غریبانو تزهی کول دي او دلته حکومت د خپل سیاسي امیج کم په موجوده ګرانی او بدحالی کې ولس چې کوم تکلیفونه ورکړي دي دی هغه سل شی پکې ورکوي، چې دا ولس په ولس باندې دومره بدترین شدید د تاریخ لوی ترین ګرانی مسلطه کړې ده او د غریبانو سره د ژوند حق اخیستی دی. نن دی په دې باندې په یو سیر غوړی باندې او په 5 کیلو وړو باندې د خلکو زمیر اخلي او د قوم کوم طریقې کار وتیره یا عزت یا وقار یا چې دی کوم د هغو غیرت مجرو کوي، دا د هغې یو طریقه ده او دا قوم ګرده پکر جن مختکی او کواکی حکومت د ولس رشکی نو پکار دی چې دی ته په سبسډی باندې وړو ورکی 400 کې اخلي غوړی دی ورکی.
دلته ډېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د مفت راشن ورکول پر ځای پکار وو چې حکومت پر خوراکي توکو و ولس ته سبسډی ورکړی وای، نو به خلکو دا شان په ارزانه توګه رانیولای شوای. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال سید علي شاه وای چې په بلوچستان کې د خلکو د اسانی لپاره ارزانی نه ده جوړه سوی.
په کار دادی چې یو سبسډي اعلان کړی، سبسډي معنا دا چې ګورنمنت ټراول ارسوي وای، یعنی د درو زرو تیلې په زرو پی ورکړی وای، لکه په پنجاب کې چې دی د اربونو روپۍ چې کم د پنجاب ګورنمنت دی هغه اعلان کړی دی چې خلکو ته به وړه ارزان ورکوي، وړي به ارزان ورکوي، بره به ارزان ورکوي. لیکن دلته په دې صبح کې د غریبانو لپاره څوم داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د خلکو ستونزې خاص کر مالی ستونزې چې دي هغه اواري کې. نو زما په فکر سره پر دې باندې ډېر سوالونه شته چې په دې کې به شفافیت وي که به نه وي، ولې بلوچستان د رقبې په لحاظ نیم پاکستان دی، لیکن د دې سره سم دلته بدترین گورننس دی، دلته سیستم چې دی هغه خراب دی، ټیک نه دی.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان حکومت د اپریل په 15 نیټه اعلان کړو چې د صوبې یو لک غریب کورنۍ ته به د رمضان پیکج لاندې د روزي د میاشتې راشن مفت ورکوي. په کوم کې چې بغوړی، وړه، بوره، پانی، دال، ورجی او نور خوراکي توکي شامل وي.
خوشحال لډیو ته وګورئ، یو ترین تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په بلوچستان کې حکومت خلکو ته د وړو ورکولو پروګرام پیل کړی. بیا د خلکو نظر هم تاسو اوریدو چې هغوی ترې څومره مطمئن دي یا نه دي مطمئن.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگوالو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
پگور